السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي، خبرونه په څو مهمو خبرونو پیلوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د طالبانو د واکمنۍ په لسو میاشتو کې 2,116 تنه ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی. یوناما په افغانستان کې بشري حقونو په نوم خپل تازه راپور کې چنن خپور شو ویلي دې موده کې 200 ملکیان وژل شوي او 416 نور ټپیان دي. دوی ویلي ملکیانو ته دغه زیات اندازه مرګ ژوبله د هغو هدفي بریدونو په پایله کې اوښتی ده چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو یادایش کړي دي. یوناما د بشري حقونو ګڼ شمېر نورې سرغړونې هم ثبت کړې دي. طالبانو تر اوسه په دغه راپور تبصره نه ده کړې. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي له پاکستاني پلاوي سره خبرو کې د سوداګرۍ او د ترانسپورت مسایلو کې مهمې پریکړې شوې دي. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ډبرو سکرو بیا به په خپل حال پاتې کیږي او واردات او صادرات په چارو کې به بالمثله اسانتیاوې رامنځته کیږي. په اعلامیه کې راغلي د ترانزیت په برخه کې داسې پریکړه شوې چې د افغانستان لارې به په آزاد ډول د پاکستان ټولو سیمو ته ځي او د تیر په څیر به په کوټه یا پېښور کې نه تخلیه کیږي. وزارت ډاډ ورکړی چې دوی د پاکستان له لارې په آزاد ډول د هند واګې بندر ته هم صادرات رسولی شي. د طالبانو حکومت وایي چې استخباراتي ځواکونو یې کابل کې د دوی پټکو د خوارجو یو مهم پټنځای له منځه وړی دی. طالبانو نن په یوه خبر پاڼه کې چې رسنوي ته لیږلې ویلي پر دغه پټنځای د کابل په 315 فامیلیو سیمه کې عملیات شوي دي. دوی ادعا کړي چې د عملیاتو پر مهال 2 تنه وژل شوي او 3 تنه بهرني اتبال وسلو سره نیول شوي. طالبان د خوارجو صفت د داعش یا اسلامي دولت ډلې وسلوالو ته کاروي. د طالبانو د اعلامیې په پای کې راغلي چې دغه پټنځای د خراسان غږ مجلې د تاجکي ژبې برخې نشریات تنظیمېدل او اړوند تبلیغاتي دعوتي او مطبوعاتي مواد ورڅخه خپرېدل. داعش وسلوالو ډلې لا په دې اړه تبصره نه ده کړې. د طالبان حکومت پورې اړوند په ملي راډیو تلویزیون کې با خبرو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې فیسبوک ادارې د طالبانو په حکومت پورې اړوند د دولتي راډیو تلویزیون فیسبوک پاڼه تړلې ده، خو ملي راډیو تلویزیون تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي. او د امریکا ولسمشر او لومړی میرمنې پرون د اوکراین لومړی میرمنې ته په سپینه ماڼۍ کې هرکلی ووایه. جیل بایدن او اولینا زیلنسکا له سپینې ماڼۍ بهر روغبړ وکړ او په یو تور رنګ جیب کې سپینې ماڼۍ ته ننوتل. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې. یوناما په یو نوی راپور کې د طالبانو حکومت د بشري سرغړونو تورن کړی.
یوناما د 2021 کال اگست میاشت راهیسې له بشري حقونو پراخې سرغړونې مستند کړې.
د یوناما راپور طالبانو ته څه پیغام لري؟
دا پیغام لري چې باید طالبان کچیر غواړي چې بین المللي ټولنې یو با اعتماد شریک وګڼل سي، دغه د معافیت فرهنګ لري کی او د مسؤلیت پذیري او حسابدهي کچه لوړه کی.
ملګري ملتونه وایي القاعده لا هم له طالبانو سره پیاوړي اړیکې لري، خو طالبان نه مني.
دغه سي دا ول لپاره هیڅ کوم دلیل او سند وجود نه لري. اسلامي امارت ته تجمند سي چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان له خاور نه د کوم بل هیواد په ضد استفاده وسی.
نن د سپوږمۍ نړیواله ورځ ده. افغانانو له سپوږمۍ سره څومره مینه پاللې خبرونه کې تفصیل در اورو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوریدونکو، خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. یوناما وایي د طالبانو د سرپرست حکومت په لومړیو لاسو میاشتو کې د پخوانی حکومت لږ تر لږه 1,300 کارکونکي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په خپل تازه راپور کې چنن خپور شو ویلي طالبانو د پخوانی حکومت د کارکونکو په وژلو سره خپل د بخښنې یا عمومي عفوې تګلاره ماته کړې ده. راپور کې د طالبانو د لاس میاشتنی حاکمیت تر چتر لاندې د ملکیانو مرګ ژوبله هم له 2,000 زیاته ښودل شوې، خو د ملامتۍ ګوته یې تر ډېره داعش ته نیول شوې. تفصیل له ملالۍ بشیر اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې نن د جولای په 6مه نیټه د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې په تیرو لسو میاشتو کې له هغه راهیسی چې طالبان په افغانستان کې یو ځل بیا واک ته رسیدلی، پرته له محاکمې وژنو د ملکیانو د خوندیتوب، د خلکو د بندي کولو، جنو او ښځو د حقونو په اړه راغلی دی. د یوناما په راپور کې راغلی چې د 2021 کال د اګست په 18مه نیټه د طالبانو د حکومت چارواکو، د پخوانی حکومت کارکونکو او افغان ملي امنیتي او ایز واکونو غړو ته د افو اعلان وکړ، خو داسې ښکاري چې د افو په دوامداره توګه نه د عملي سوي. د معلوماتو لمخې یو نامه د 2021 کال د اگست 15مې نیټې څخه د 2022 د جون تر 15مې پورې یو شمیر پیښې ثبت کړي چې شې طالبانو د پخوانیو دولتي او امنیتي چارواکو لږ تر لږه 160 کسان پرته له محاکمې وژلي دي. د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو استاذي فیونا فریزر په دې اړه ویلي:
UNAMA has recorded a range of serious human rights.
دوای یوناما د 2021 کال اگست میاشت راهیسی له بشری حقوقو پراخي سرغړونی مستند کړي چې پکښې پرته له محاکمې وژنې، شکنجه او ناوړه چلند پر خپل سر د خلکو نیول او توقيف شامل دي. موږ د دوغو سرغړونو په اړه کافي پلټنی او د چارواکو حساب نه دی لیدلې. په داسې حال کې چې معافیت حاکم دی، دا ډول سرغړونی دوام لري. د یوناما پر راپور کې راغلي چې په تیرو لسو میاشتو کې تر ټولو زیاتو ملکي تلفاتو مسؤلیت داعش ډلې تراجه کیږي، او که څه هم طالبانو د امنیت شکولو پر لور یو شمیر ګامونه پورته کړي لکه د افو پریکړه، خو د دسمبر د 3مې فرمان چې د ښځو د حقونو او بندیانو په اړه و، دا ښیي چې طالبان هم د ګڼو بشري حقونو سرغړونو مسؤلیت لري. یوناما د ښځو د حقونو لمنځه وړل د طالبانو د حکومت یو لپام وړ اړخونو څخه بللې دي. همدارز یادونه سوي چې د اگست 15مې راهیسی په تعلیمي ډګر کې د ښځو او نجونو په تدریجي ډول د بشپړ ګډون، د کار ځای او د عامه او ورځنی ژوند نور اړخونه محدود سوي، او په ډیری مواردو کې په بشپړ توګه لمنځه وړل سوي دي. د دې راپور په خبره تر شپږم ټولګي پورته شونځوي ته د نجونو ته بیرته نستنېدو پریکړه په دې معنی ده چې د نجونو یو نسل بخپلې 12 کلنې لمړنۍ زده کړې بشپړې نه کړي. یوناما په دې راپور کې اندېښنه ښودلې چې د طالبانو د حکومت چارواکي له معافیت څخه برخمن دي او طالب چارواکي باید له بشري حقونو څخه د سرغړونې پلټنې وکړي. یوناما د طالبانو د حکومت د دوو ادارو په اړه ځانګړې اندېښنه ښودلې. دا دوې ادارې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت او د استخباراتو اداره یادې سوي چې د راپور په وینا یې د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو ازادي سلب کړې ده. طالبانو تر اوسه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی.
و امر دل چې یوناما د افغانستان په اړه په خپل لسمیاشتنی راپور کې د طالبانو حکومت په غنو بشري سرغړونو تورن کړی دی. دا چې د یوناما د راپور طالبانو ته څه پیغام لري په همدې اړه می د بشري حقوقو د کارپو ابو الاحرار رامسپور نظر پوښتلی دی.
پیغام خو ډیر روخان پیغام لري دا راپور، ځکه چې یوناما خو مخکې هم د 2009 کال نه راهیسی د ملکی تلفاتو مرجو په حق لا خپل گزارشات جوړ کړی دی او وړاندې کړی دی بین المللي او ملي مراجعو ته. او دا خو ډیر جالبه گزارش ده کده چې دا د طالبانو د قدرت رسیدونه وروسته 15 د اگست نه تر 15 د جون پورې لس میاشتنی راپور دی چې سږ کال د امنیت شورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شپږ ویشتم شمیره قطعنامې پر بنسټ چې یوناما ته د ماموریت ورکړل شوی دی، پرته له دې چې د طالبانو موجوده نظام په رسمیت وپیژني، دا ماموریت په دې باندې مامور شوی دی چې بعد د بشري حقونو تخلفات او نقض د حقوق بشر او وضعیت د حقوق بشر په افغانستان کې وسیړي. او دغه راپورت د کوم موضوعات او د کوم حوادث چې په دغه لس میاشتو کې واقع شوی دي په خپل کې یو تر یو حد پورې دا انعکاس ورکړی دي. سره له دې چې نور بین المللي مراجع هم په دغه موده کې مختلف گزارشات وړاندې کړي دي، لکه بین المللي عفو یا هیومن رائټس واچ یا نور د مدني تورن لپاره کوم گزارشات وړاندې شوی دي.
رامسپور صاحب، تاسو د یوناما راپورونه په خو هم تعقیب کړي دي، دغه سګنای راپور د تیر کال له راپور سره څومره متفاوت دی؟
خو یو تکه عمده تکه په دې گزارش کې دا ده چې سره له دې چې امنیت خسته وي دي، او دا مونږ او تاسو ګورو چې امنیت د پخوا په پرتله خساوی دي او ملکی تلفاتو کچه راتیت سوی دي. مثلا کچری مونږ د 2021 کال شپږ میاشتنی راپورته وګورو، هغه مهال د ملکی تلفاتو کچه تقریبا د 15000 نه جګ و، د وژل شوو کسانو شمېره تقریبا 1,400 پورته وو او د زخمیانو شمېره تقریبا 3,500 وو. اوس چې مونږ او تاسو ګورو د ټول وژل شوو کسان چې ملکی تلفات کرا غړي دي 100 کسان دي.
یوناما ویلي چې طالبانو خپل د عفو یا بخښنې فرمان مات کړی دی. طالبان تر ډیره دغه ډول اداوي ردوي او وایي چې مستند نه دي. اوریدونکو ته څه وایي د یوناما د څېړنو تګلاره څه ډول ده؟ یعنی څومره باوري ده؟
یوناما ځان ته خپل اصول لري او کوم مهارتونه چې دوی دغه بخش کارمندان لري دوی کولای شي چې دغه سي حوادث په ډیر دقیقه توګه وسوري. اوس خو وضعیت هم خسته وي، لاسرسي هم شته هیواد کې، مخکې خو دا لاسرسي هم محدود وو. هر قضیه چې دوی پلتنه کوي حداقل د درې متنوع مراجع او لخوابه تایید شوی وي او دوی په خپل راپور کې بیا هغه درج کوي.
راپور کې دا هم راغلی چې د ښځو د کار او تعلیم حق محدود شوی. له نړۍ سره د تعامل په برخه کې دا موضوع طالبانو ته څومره زیان اړوي؟
دغه راپور دا ښیي دا پیغام لري چې باید طالبان کچېر غواړي چې بین المللي ټولنې یو با اعتماد شریک وګڼل سي، دوی باید دغه د معافیت فرهنګ چې مخکې نظام کې هم وو متاسفانه دغه د معافیت فرهنګ لري کی او د مسؤلیت پذیري او حسابدهي کچه لوړه کی. دا خو مد بین المللي ټولنې ته خو ډیر مهم دي، ځکه چې دوی ګوري چې طالبان کوم ژمنې چې دوی مخکې کړې وو یا دوی په خپل خبراتو کې کړې وو یا دنیاوالو سره کړې وو پاتې دي کنه دي. متاسفانه مونږ او تاسو چې ګورو او دا گزارش چې خي د خوځو وضعیت خراب شوی دی، اسیرانو سره بدرفتاری کیږي، د ماشومان حقوق خوندي نه دي، حتی د دولتي هغه د سابقه دولتي کارمندانو اقتصادي حقونه چې د تقاعد حق او د ترفیع حق او د دوی د کار حق دوی ترې سلب شوی دي. دا ټول موضوعات نړیوال ګوري او ما ول چې کچري طالبان غواړي چې یو معتمد شریک ووسی د نړیوالو سره په بین المللي مسایلو سره کومکونه ترلاسه کی، افغانستان وړه وکي، انکشاف راشي، د خلکو ژوند خسي، نو به تر بده چې دغه موضوعات باندې دوی خبر وکي.
بله کور مودان ډیره مننه د بشري حقوقو کارپو ابل احرار رامسپور چې آزادۍ رادیو سره یې د یوناما د تازه راپور د موندنو په اړه خبرې کړې. اوریدونکو تازه طالبانو هم د یوناما د راپور په اړه خبرګون خودلې دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په نامه د یوناما راپور حقیقت نه لري. په هیواد کې هیڅ ډول خپل سر وژنې او نیونې ته اجازه نشته. که څوک په خپل سر وژنې او یا نیونې وکړي په خپل مجرم ګڼل کیږي او له شرعي قانون سره به مخ کیږي. خاغلی مجاهد لیکلی چې په دې مورد د یوناما راپور حقیقت نه لري، بلکې پروپاګاندا یا تبلیغ دی.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو یو نوی راپور چې پرون خپور شو خوول چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ژوندای دی او دا ډله لا هم له طالبانو سره نږدې او پیاوړي اړیکې لري. په دې راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د ایمن الزواهری هوساینه ډیره او د القاعده شبکې له نورو غړو سره هم اړیکې پیاوړي شوې دي.
القاعده یو ځل بیا د نړۍ د ترهګریزو شبکو تر ټولو په ګواښون کې ډله بدله شوې. هغه اطلاعات چې د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو شریک او دې سازمان پرون په یو نوي راپور کې خپاره کړي ښیي چې له طالبانو سره د القاعده شبکې اتحاد لا هم پیاوړی دی. راپور کې راغلی د القاعده غړي د افغانستان په جنوب او ختیځ کې پاتې چیرته چې دا ډله تاریخي حضور لري. د ملګرو ملتونو په راپور کې د ځینې غړو هیوادونو له قوله لیکل شوی القاعده د خپلو اصلي غړو ځای په احتمالي توګه د افغانستان لویدیځ یعنی فراه او هرات ولایتونو ته لیږدولی دی. خو په راپور کې دا هم لیکل شوی چې القاعده غواړي د افغانستان په شمال کې یو مرکز جوړ، نوي جنگیالي راټول او ډېرې سرچینې پیدا کړي. طالبان بیا د ملګرو ملتونو دا راپور ردوي. د طالبانو وایاند ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل
دغسې ادعاو لپاره هیڅ کوم دلیل او سند وجود نه لري. اسلامي امارت دې تجمن چې چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان له خاورې نه د کوم بل هیواد په ضد استفاده وسي او د ژمنې ته متعهد ده.
خو د ملګرو ملتونو په راپور کې خبرداری ورکړل شوی که څه هم القاعده شبکه اوس په ښه موقف کې ده، خو له دې امله په نورو هیوادونو بریدونو ته زړه نه ښه کوي چې په افغانستان کې د طالبانو واکمني تر پوښتنې لاندې رانشي. د ملګرو ملتونو پر راپور کې دا هم راغلی په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ دو سره د ایمن الزواهری حسین ډیره او د القاعده شبکې له نورو غړو سره یې اړیکې پیاوړې شوې. د راپور له قوله سره له دې چې داسې انګیرل شوی و چې د القاعده شبکې پخوانی مرستیال او اوسنی مشر ایمن الزواهری ناروغ یا هم مړ شوی، خو برعکس هغه ژوندی دی او آزادانه اړیکې نیسي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ نړیوال شرایط د القاعدې لپاره مناسب دي چې غواړي یو ځل بیا د نړیوالې جهادي ډلې د مشري په توګه وپیژندل شي. د ویلو ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل دریم راپور کې ویلي وو القاعده او طالبان سره نږدې اړیکې لري. په ورته وخت کې سره له دې چې طالبان ادا کوي په افغانستان کې داعش ډلې ته ماتې ورکړي، خو د ملګرو ملتونو راپور لیکي داعش لا هم د نړۍ لپاره یو لوی ګواښ دی او دا ډله توانېدلې په خپلې وړتیا او غیر متمرکز جوړښت سره پلان شوي او پیچلې حملې وکړي. راپور زیاتوي داعش په افغانستان، سوریې، عراق، ترکیه، سومالیا، لیبیا، یمن، د مصر په سینا او د افریقا په چاد حوزه کې نه سیمه ییز دفترونه پرانستلي، سو په نړۍ کې خپل وړتیا او ترخوا خپل شهرت خوندي وساتي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په غزنی کې په زینو تاریخي مانایو کې چې په خوا د افغانستان ملي امنیتي سرتيري اوسېدل اوس په کې د طالبانو ځواکونه ډیره شوې دي.
د غزنی ښار مو مبارک څلور لارې ته څیرمه د بهراني سیلانیانو تاریخي ماڼۍ د دغه ماڼۍ په ځینو سیمو کې د تیر جمهوري نظام د امنیتي سرتیرو یو شمیر زیرې، واسکټونه، وسپنیزې خولۍ، ګردنۍ، نظامي بوټان او نور نظامي شیان پراته دي. پر دغه شیانو شی ډېرې خاورې او دوړې هوارې دي. د دې تر څنګ دلته د ودانۍ په دلیزه کې پر زړه ګدۍ یوه تقریبا 2 کلنه نجلۍ ناسته ده. سره کالی اغوستي، د شنو مشکنو غاړګي پر غاړه او جوشکی په خلو کې دی. دلته دوه نور ماشومان هم چې د څلور او شپږو کالو معلومیږي لوبي کوي. دا د یو طالب وسلوال اولاد نه دي چې د طالبانو پر افغانستان لا دوهم ځلی واکمنی دوه څخه ورسته په دغه ځای کې استوګن سوی دی. د ماڼۍ ځینې خونې بیرته رغول سوي او رنګول سوي دي، خو ځینې نورې لا هم په خپله هلکندې کپرې پاته دي. دا تاریخي ودانۍ د غازی امان الله خان په وخت جوړه سوي او غزنی ته د بهرني سیلانیانو د راتګ لپاره د هغې استوګن ځای وه. دلته پخوا افغان امنیتي ځواکونه اوس طالب سرتیري اوسي، خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي باور ورکوي چې ټول تاریخي ځایونه به له نظامي کسانو څخه خالي او د اطلاعات او فرهنګ ریاست په واک کې ورکول کېږي. دا اطلاعات او فرهنګ سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد په دغه ځای کې ازادي رادیو ته وویل په دغه کار عملاً لاس پوري سوی دی.
مخکارو بندروان کو دا وتاکونو مرنګول دي تحصیل ونه نورم کارو بندروان ده د معنی تقریبا سل کال قدامت لري او کوم سبب خو باندې مو خارجي سیلانیان راکړو دلته بور باندې دلته کې وسیدلو نو وس مو دي ته مده کړی ده سبرته خو باندې کوم چې امان الله خان وخت کوم کار نه خپل کېدلو لدی چې ان شاء الله غس کار خپل کېږي نظامیان نه کې وسی دي اطلاعات پرنګ مربوط معنی ده او کوم وخت ترمیم وسی ان شاء الله به خپل کېږي سیلانیان نوته.
په غزنی کې ډیری فرهنګ پال بیا د اطلاعات او کلتور ریاست دغه کار ستایي، خو وایي که دغه ځایونه د اطلاعات او فرهنګ په واک کې ورکول کېږي ذمهواري به یې د چا پر غاړه وي چې په دغه ځایونو کې د خپل سرو کیندنو مخنیوی به وسي. لیکوال، شاعر او فولکلوریست اسدالله بلهار جلال زای وایي اوس چې چارواکي غواړي دغه کار ترسره کړي چې له دغه ځایونو به پوځي کنډکونه باسي په ټوله کې دا ښه اقدام دی.
اوس چې چارواکي غواړي دغه کار ترسره کړي چې له دې ځایونو به دوی پوځي کنډکونه یا پوځیان باسي دا په ټوله کې ډیر ښه اقدام دی، خو د دغه کار لپاره بیا دا هم پکار ده چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته که دا سیمې سپارل کېږي هغوی به یې څه ډول ساتنه کولی شي، څه ډول به یې وساتلی شي.
کله چې هم په دا وروستیو لسیزو کې په غزنی کې سختو جګړو زور ونیو نو د دغه ماڼۍ تر څنګ په ځینو نورو تاریخي ځایونو کې نظامیان میشت شول او بیا سختو جګړو دغه تاریخي ځایونو ته نه جبرانېدونکي زیانونه واړول. په دغه ځایونو کې د غزنی تاریخي بالاحصار، په مقور ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان ماڼۍ او همدارنګه دغه تاریخي استوګنځای د یادولو وړ دي.
اوس هم د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
په شپږیزه کرکټ لیگ کې نن مسیانک لوبډلې بندي امیر ته ماته ورکړه او د سپین غر او کابل لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده. د نن ورځې لومړۍ لوبه چې د کابل کرکټ په نړیوال لوبغالي کې وشوه، مسیانک لوبډلې د بندي امیر ټول لوبغاړي په 500 منډو آوټ کړل. د بندي امیر یو توپ وهونکی هم په نننۍ لوبه کې خو نه ځلید او د لوبډلې د کمو منډو ریکارډ په خپل نوم کړ. مسیانک لوبډلې د لوبې په اتمه ور کې د بندي امیر د 500 منډو هدف د څلورو لوبغاړو په آوټ کېدو سره پوره کړ او د مسیانک لوبغاړي میر حمزه چې د بندي امیر څلور لوبغاړي آوټ کړي وو د لوبې غوره لوبغاړی شو. په دویمه لوبه کې چې د سپین غر او کابل لوبډلو ترمنځ روانه ده، سپین غر پچه وګټله او لومړی د توپچونې پریکړه وکړه چې کابل لوبډلې په شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په آوټ کېدو 109 منډې جوړې کړې. اوس سپین غر لوبډله توپوهنه کوي. 22 افغان لوبغاړي به د اسلامي هیوادونو په ورزشي سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې دا سیالۍ د راتلونکي اګست میاشتې په 10 نیټه د ترکیې په قونی ښار کې پیلېږي. د یادې ادارې په وینا د کراټې، غیږنیونې، تکواندو، منډې، لامبو او د معلولانو یا پارا المپیک 22 افغان لوبغاړي به په دې سیالیو کې برخه واخلي. د اسلامي هیوادونو لومړی پړاو سیالۍ په 1985 کال کې د سعودي عربستان په کوربتو پیل شوې چې افغان لوبغاړو تر دې مهاله په دې سیالیو کې د برنز او مډالونه ګټلي دي. او امریکا ته د فوټبال د اتلانو سفر. د فوټبال د نړۍ 15 غوره لوبډلې د امریکا په متحده ایالاتو کې دي چې په دې هیواد کې یو لړ سیالۍ وکړي. د اروپا د فوټبال درې مخکښې لوبډلې بارسلونا، ریال مادرید، یوانتوس او د مکسیکو چیواس گوادالاخارا او امریکا کلب په دې سیالیو کې لوبیږي. دا سیالۍ چې د جولای په 22مه یعنې د جمعې په ورځ پیلېږي د امریکا په لاس ویګاس، سان فرانسیسکو، لاس انجلس او دالاس ښارونو کې به وشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې تیر کال د یو قرارداد په منظورولو سره وویل چې د جولای 6مه بعد سپوږمۍ د نړیوال ورځې په توګه لمانځل کیږي. د انسان او د سپوږمۍ رشته د زرګونو کلونو ده. نجیب عامر د سپوږمۍ د ورځې په اړه یو راپور جوړ کړی چې د سپوږمۍ په اړه په یوې سندرې پیلېږي.
د سپوږمۍ پاړه ویل شوی دا یوازینی پښتو سندره نه ده، داسې پوسلګونو نورې سندرې هم شته چې پښتانه شاعران او هنرمندان پکې د سپوږمۍ ذکر کوي. انسان چې په دې خاورینه کوره کې نړۍ ته سترګې غړولې، نو د ورځې په لمر او د شپې په سپوږمۍ او ستورو نظر پرېوتی دی. نو په دې لحاظ د دواړو رشته ډېره زړه ده. شاعر، سندرغاړی او د راډیوي پروګرامونو ویان ودان عثمانخیل وایي په خلکو سپوږمۍ ځکه ګرانه ده چې رڼا ته سفرونه کړي دي.
بالکل سپوږمیا کړنګ وه راخیجا او یار می د ګولو لو کوي او ګوتی ریبي، نو دغه هم موږ به دغه سپوږمۍ پرناګانو باندې پتیرو دورونو کې چې کله دغه ساينس نو دغه ټیکنالوژي نو په دغه کې خلکو مزلونه هم په دغه د سپوږمۍ پرنا کول او بیا کم کارونه به د شپې کېدل یا د ګولو لو او یا د غنم لو هغه به هم مطلب د سپوږمۍ پر رڼا باندې کېدو په دغه ټپی نه سرګندېږي چې د شپې کم ژوند روان وو او د شپې به کم ژوند او د ژوند کمې رواني چارې وي نو هغه به د سپوږمۍ پر رڼا باندې کېدی. مونږ به دا وایو چې دغه سپوږمۍ په دغه د رڼاګانو په دغه کمی علي دي، نو په دغه کې یو ځانګړی دی او ډېر مهمه ده.
د جولای 6مه د ملګرو ملتونو لخوا د سپوږمۍ د نړیوالې ورځې په توګه د هغه تاریخ په یاد لمانځل کیږي چې انسان په لومړي ځل په سپوږمۍ پلیخو. د 1901 کال د جولای په 6مه د اپولو 11 په نوم یوې فضایي بیړۍ په لومړي ځل دوه فضایي کارکونکي یا فضانه وردان د سپوږمۍ په سینه کوس کړو. نیل آرمسترانګ لومړی کس و چې په سپوږمۍ پلیخو. دغه سره بل ملګری بوز الټرین وو. هغوی دواړه 3 ساعته هلته ګرځېدلی. هغوی ځینې تجربې وکړې، ځینې ډبرې او توکي له ځانه سره واخیستل. دوی د ناسا د اپولو پروګرام د میشن په ترڅ کې دا بې ساري ګام اخیستو. نیل آرمسترانګ او ملګری تر اتو ورځو پورې چې درې ساعته د سپوږمۍ دننه اوسېدل هم پکې شامل وو، په فضا کې تر پاتې کېدو وروسته د جولای په 14مه آرام سمندر ته بېرته ښکته شو. د سپوږمۍ لرنا سره ټول پښتانه مینه لري، خو پر سپوږمۍ د پل ای خودو په خبره کېدې شي ټول باوري نه وي. زنو ته دا هسې یو افسانوي کیسه ښکاري.
رابې مینوم دې د مومند اوسیدونکو ما سپوږمۍ په واره کې خل ډیر خبرې کوي، خو دلته کې هوی لکه دا تر مفتح خلخې منی او انسانان خدا کوم خلکو چې تعلیم نه کړی غو خو نه منی، ځکه چې غوی وبس دا د اغه دنیا نه راخیږي، دا یو رڼا د سر روخي جو ما هم پریوزي دغه غني.
زما نوم خو میر عالم دی، نو ولا چې ذهن خو د ډیر نه منی، خو د ساينس ترقه او دغه ته چې وګورو نو مو کې دی شي دم کې دی شي، ځکه چې انسان څه سو نه کړو پوه شي او کې دی شي چې خاطر می واسه کله کله ذهن لدار شي چې سپوږمۍ کې خاص شي لو خاطر سم مقصد او سی وکړو.
ډیر عام پښتانه فکر کوي چې دوی د سپوږمۍ رڼا ته محتاج دي، خو ساينس وايي سپوږمۍ خپل رڼا نه لري، دا لمر رڼا اخلي او د لمر رڼا چې په سپوږمۍ پریوزي نو پر ځمکه موږ ته داسې ښکاري لکه سپوږمۍ چې پلوشي شیندي. لیکواله او شاعره سمینه قادر وايي پښتانه د سپوږمۍ له رڼا دومره متاثر دي چې په خپل لوڼو باندې هم دا نومږ دي، او په یو مالت کې به خامخا درې څلور کورونه داسې وي چې په کې به سپوږمۍ اوسیږي.
د سپوږمۍ خو تک سپینه ده کنه، خو د پیو نه زیاته سپینه ده کنه، دا هغه کې نور هم ده کنه، هغه کې رڼا هم ده، هغه کې دغه زړه هم ده. نو سپوږمۍ حسینه ده، ښکلې ده، ښایسته ده کنه، نو ځکه خلک اکثر د سپوږمۍ نوم کې دي. نو سپوږمۍ یو ښکلی نوم دی، او تاسو داسې دغه رایت کو ماته چې سپوږمۍ واقعي زه په خپله ډېره فین یم د سپوږمۍ.
سپوږمۍ په پښتو شعر کې هم په بیلابیلو ژانرونو کې ځای موندلی دی. لیکوال څېړونکی او شاعر ډاکټر صادق جړکی د کاکړیو غاړو بیلګې را په ګوته کوي.
زه به یوازې د خپلو خبرو تیر شم، هغه کاکړۍ غاړي چې سپوږمۍ په کې یاده شوې ده هغه به دلته اورېدونکو ته ووایم. کاکړۍ غاړه ده چې سپوږمۍ زما وستا دشمنه، وس راخیږي سروبنه، سپوږمۍ وکرنایي گران پا جوزانو کی راجی، یادا چی دس پوزمئی وائی پر گران، مال کبرو وکشل نیکان، قرآن مدی بگران لزم، کس پوزمئی دویر خطے ہم، او بلم را یادیجی دا دراوی پاڑا دا، و ازما دا گران دراوی پر زی دا، کورزم سپین اس پوزمئی دا.
سپوږمۍ د لمر نه رڼا خستی او د انسان لارې روښانه کړې ده، نو خلکو او په ځانګړي ډول پښتنو هم په ځواب کې له سپوږمۍ سره بې کچه مینه کړې ده، او دا مینه په سندرو، ټپو او بدلو کې تل مخې ته راغلې ده.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو د خبرونې خبری مسائل هم ورو ورو پای ته رسیدل. وړاندې درته په دویمه نیمایي کې ازادي او اوریدونکو پروګرام چې تاسو خپل پروګرام دی نشر ته چمتو ده، خو اوس ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زل رحمان د کندهار ولایت خبرې کوم. د خوراکي توکي بیخي ګراند نو د ازادي رادیو مردا خواهش لرو چې در لوړ پوړو چارواکو پرې د غږ ورسی، او د افغانستان تجارانو هم ډېر ظالمان دي چې شی ارزان ورته پروت دی چې ګران چې په ګرانه بیه ورکوي چې ارزانه سي وایي دا ما نه وایي مال اول زوړ مال ته پروت دی. په د هر ځای کې ولې ښاروالو دغه ورسره ملاوي، یعنې بالا د غریبو د دې نارس وکناوي. نو د ازادي راډیو سم دا هیله ده چې دا د لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي. وسلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو مینوالو او رمباس ولایت ورماش څخه خبر کوم. معنا زموږ په لا یا زموږ په کلی کې وبکمې دي، معنا حال مال مګر تن سره مخ ته د ګرمۍ تندواله هم جاتې امر طالبان مشران څخه د هله لرو چې موږ ته وب معنا پیدا کړي.
السلام علیکم، زه جان محمد د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ سره ستې سره پاړی کیم. د مساکلا په ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکې د سم کار نه کې، انټرنیټ به خې کمزور دی، خلک به خې د ستونزو سره مخ دي. او په باغرام ولسوالۍ کې خو ګر سریانی مخابراتي شبکې یو خدای یو پایا نسته، نو دغه ته د اسلامي امارات پام لرنه وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
څلور نیمه بجې شوې، وړاندې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام نشر ته چمتو دی. خو اوس پام وکړئ لانډو خبرونه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د طالبانو د واکمنۍ په لاسو میاشتو کې 2016 تنو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. یوناما په خپل نوي راپور کې د دغو مرګ ژوبلو زیاته پلا پر داعش اچولې. یوناما د بشري حقونو ګڼ شمېر سرغړونې هم راپور کې مستند کړي، خو طالبانو د یوناما راپور رد کړی او پروپاګاندا بللی دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت ویل پاکستانی پلاوی سره خبرو کې د سوداګرۍ او ترانسپورت مسایلو کې مهمې پریکړې شوې دي. دغه وزارت په اعلامیه کې ویلي چې د ډبرو سکرو بیا به په خپل حال پاتې کیږي او واردات او صادرات په چارو کې به بالمثل اسانتیاوې رامنځته کیږي. په اعلامیه کې راغلي د ترانزیت په برخه کې داسې پریکړه شوې چې د افغانستان لارۍ به په آزاد ډول د پاکستان ټولو سیمو ته ځي او د تیر په څیر به په کوټه یا پېښور کې نه تخلیه کیږي. د طالبانو د حکومت استخباراتي ځواکونه وایي چې په کابل کې د دوی پټکو د خوارجو یو مهم پټنځای لمنځه وړي. طالبانو نن په خبرپاڼه کې چې رسنوي ته لیږلې ویلي چې پر دغه پټنځای د کابل په 315 فامیلې او سیمه کې عملیات شوې دي. دوی وایي چې د عملیاتو پر مهال 2 تنه وژل شوي او 3 تنه بهرني اتباع له وسلو سره نیول شوي. د طالبان د حکومت پورې اړوند په ملي راډیو تلویزیون کې با خبرو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي چې فیسبوک کې داري د طالبانو په حکومت پورې اړوند دولتي راډیو تلویزیون فیسبوک پانه تړلې دي، خو تر اوسه ملي تلویزیون په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. او د امریکا ولسمشر او لومړی میرمنې پروند د اوکراین لومړی میرمنې ته په سپینه ماڼۍ کې تود هرکلای ووایي.
ازادي او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې هله چې یو خوشاله اونۍ مو تیر کړی وي، په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو زیاته اندازه پیغامونه د انجونو د خوندزیو په اړه دي. اوریدونکو غوښتنه کړې چې دا خوندزی باید نور پرانستل شي. موږ د دولسم ټولګي لوی زده کوونکې سره ځانګړې مرکه هم کړې ده، خو راځي په پایل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضل الرحمن د کندهار ولایت خبرې کوم. دغه خوراکي توکي بیخي ګران دي، نو د ازادي راډیو زموږ د خواهش لرو چې د لوړ پوړو چارواکو پرې د غږ ورسی، او د افغانستان تجارانو هم ډېر ظالمان دي چې شی ارزان ورته پروت دی چې ګران شي په ګرانه بیه ورکوي چې ارزانه سي وای دا ما نه وي مال اول زور مالا ته پروت دی. په دا هر ځای کې ولې شاروالو دغه ورسره ملاوي، یعنې بالا د غریبو د دې نارس وکناوي. نو د ازادي راډیو سم دا هیله ده چې دا د لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي. وسلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو مینوالو او رمباس ولایت ورماش څخه خبر کوم. معنا زموږ په لا یا زموږ په کلی کې وبا کمې دي، معنا حال او مال مګر تن سره مخ دی. اگر مې تندواله هم جاتې موږ طالبان مشران څخه د هیل لرو چې موږ ته وبا معنا پیدا کړي.
السلام علیکم، زه جان محمد د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ سره ستې سره پاړی کیم. د مساکلا په ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکې د سم کار نه کې، انټرنیټ به خې کمزور دی، خلک به خې د ستونزو سره مخ دي. او په باغرام ولسوالۍ کې خو ګر سریانی مخابراتي شبکې یو خدای یو پایا نسته، نو دغه ته د اسلامي امارات پام لرنه وکړي.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته خو دیو شروع او جوړ بیاستي نیم صد خیلم د پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ اوسیدونکی زموږ په ګومل ولسوالۍ کې هیڅ مخابراتي شبکه شتون نه لري د ولایتي مسؤلینو همدا غوښتنه ده چې پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ ته توجه وکړي او د مهربانۍ مخ ورته راواړوي
سند جره په خیر تکړه رادیو ازادي رادیو ته ما دا پیغام ده دغه طالبان ورور دا ګمرک ډیر اخیب د خلکو باندې غوړې اور زیار شي ګران کړو دا باید دا ګمرک کم واخه ځان د تنخواه شي د تر روان در ټول د ګمرک دي ورور د زیات د پلا تنخواه دي
بلی السلام علیکم زه احسان الله درمند ننګرهار ولایت نستای سره پاړی کې زه لومړی د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم بعد سلامه په ننګرهار کې یو مشکل دی چې دلته په ننګرهار کې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ټول د امارت کسان ګمارل شوي دي او هر هغه څوک چې د پوهنتون فارغ وي یا فاکولتۍ ویلې درسونه ویلې ماسټري کړي پی ایچ ډي او دکتورا یې کړي که یو بس ته امتحان ورکړي هم نتیجه نه راځي نو کله چې وګورو بیرته د امارت کسان پکې ګمارل شوي هغه کسان چې د مدرسې نه فارغي یا په ټیټه سطح ته مکتب پاس کړی دوی د یو لوړ بس باندې ټاکلي نو زما د دوی د مقاماتو نه هیله دا ده چې په قرآن کریم کې الله جل جلاله په واضح آیات کې فرمایلی دي ان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها نو تاسو د دې آیات نه کومه سی تفسیر کوي ولې دا آیات نه عملی کوي په حال دا چې تاسو وایي چې دا یو اسلامي حکومت دی زه غواړم چې دا غزما پیغام نشر شي زنده باد ازادي راډیو
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم د لمند سنگین ولسوالۍ څخه خبرې سره کوم زموږ په منطقه کې د سلام نیټ پر مخ باندې کار نه کوي مصرفونه مکی جو کار نه کوي تاسو د غمو خوري زموږ د اسلامي امارت مجاهدین د غمو خوري السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
بلی السلام علیکم زه د هلمند ولایت د مسجد ولسوالۍ څخه سیپرمسنیم خبرې کوم زما پیغام دا دی کومې مرستې چې د مسجد ولسوالۍ ته راځي هغه هغه خلک ته رسېږي چې وابسته لري هغه خلک ته نه رسېږي چې مسکینان وي در بدره وي نو زما د دغو مسؤلینو څخه چې دا مرستې لیشي دغه هیله او غوښتنه ده چې باید هغه خلک ته ورسېږي چې مسکینان او در بدره وي باید پرویستو ونه دی شسی دا ذاتی راډیو څخه ډیره مننه د خدای په امان
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته من ډاکټر زاهد الله صابر ننګرهار بولې تاسو دونکو هم زه دا وایم چې پاکستان راځي او په کابل کې زموږ ورفور چارواکو سره ګوري او د سترو په حق لبانې سره خبرې کوي د نبرو د سترو په حق لا زه دا وایم چې دوه مقصد څه دی ولې دوه بل ملک سره قرارداد نه کوي چې یوازې پاکستان باندې دوه د نبرو سکاره خرڅوي د دوه با علت څه وي
سلام علیکم اړې کومې د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ د ماتکی څخه نیولې ده ما دغه پیغام د مجاهدینو وړونو ته چې موږ چې د کمربند دغه منطقه کمربند و موږ سرایونه نړېدلې دي موږ ډېر ستړي فرار و خپل د مځکو څخه نو دغه مې غوښتنه ده چې زموږ سره مرسته وسي مرستې راځي تر بغرا لاندې هغه خلکو ته ورکول شوي دي دغه د دشت خلک پاتې دي نو دغه مې هیله ده چې دغه مرسته زموږ ته راشي السلام علیکم
السلام علیکم دی عام لسنا دی پروفیسور ایت کی پیغام ته زندانه کې ډیر په رحمانه دا خلک شي شکنجه کې دي نه نړیوال بخن نړیوال سازمان نه وختم به چې دی په لټان دا کې پښتنه دا کې ډیر ظلم روان دی چې خلک تباش او برباد فرمانه نه خدای فرمان خدای دا کې چې ما پیغام په بار بار نه شي وصله
السلام علیکم زه د هلمند ولایت باغران د ولسوالۍ وسیدونکو د ګری لسیمه د هلمند ولایت لاوران ولسوالۍ د ګری پښینو کې یو بار غړی ده چې تقریبا په درو ورځو کې تر ډیر شپه شاوخوا کې ماشمان او عام خلک په شهادت رسیدلی یو رقم وبا یو رقم مریضی راغلی ده زما د لوړو مقاماتو ته او په ځانګړې توګه د افغانستان اسلامي امارت دا غوښتنه ده چې ته دې پوره پوره پاملرنه وسی نو په دې کې تقریبا دا مریضی وسم دوام لري تر سلو په شاپا کې وسم په دا مریضی اخته دي او مریضی نور هم پسې ډیریږي. نو دا یو سرحدي سیمه ده، یو غرنی سیمه ده، دې ته د ډاکترانو او درملو لاسرسي په ډېر مشکله ده. نو دې ته دې پوره پوره پاملرنه وشي. نو دا غوښتنه مې د ازادي راډیو ته ده چې دا زما پیغام دې نه شي کې. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي ټولو کارکوونکو ته زما سلام ورسیږي او ټولو اورېدونکو ته. زما د طالبانو سره دغه غوښتنه ده، د مجاهدینو خو تاریخ بند کړل او تاریخ چې بند کړل د کفر اسلام فوج دا ټولې کالج کړلې دي او کالج دا د منې اوس په شپږ سوه ته رسېدلی دي. نو دا خو ورځ په ورځ دا کالج کې ورسېږم، دا نرخې ډېر ټیټ ساتي. نو دوی خو باید چې دا قراردادونه وکړي، دا فابریکې خو فعالې چې د مسلمانانو ته برته یو شی شي او خواري خوشي ورو دغه زما پیغام تر لوړ مقامات پر ورسوي. ډېره ډېره مننه.
السلام علیکم. زما د افغانستان او اسلامي امارات دغه پیغام دی چې دلته د مساکلاب ورسوالۍ کې زلم مساکلا د لوتوالۍ ته خبره کوم. نوم یې عبدالحکیم دی. دلته وروره د مساکلا سړکان ټوله خراب دي، د کار نه دي، موټران ټکرونه پر کوي، غزاریږي، کار نه کوي. دغه مرستې چې راځي، دغه مرستې د مرستندوی ادارو څخه زموږ دغه هیله ده چې دغه مرستې پر دغه رقم ولګوي چې دا سړکان په جوړ کړي. دلته د مړو خلکو ته یې وړي، مسکینان یې نه وړي، ایله خلک جنګونه سره پر کوي، در دغه دغه سړکان په جوړ کړي، دا به مو ډېره غټه کامیابي. وروره دغه خلکو ته زما دغه پیغام دی چې دغه ډېرې د چې د لوږې او د تنې نارې مه وهئ، د دغه نړۍ څخه وشرمېږئ. شهر څوک نارې وي که مولې که وزي، بس نارې وي د لوږې مرځم، د لوږې مرځم. وروره هر سړی خواري کولی شي، هر سړی دغه خپل لاس پښې لري، ولې ایله نړۍ ته ځانونه شرموي، ته د پاکستان او شرمېږي. هغه هم دغسې هېواد دی، سړی دی، دغه نه نارې نه وي. د افغانستان خلک ولې ولې د نړۍ څخه نه شرمېږي؟ هر یو پرادي دي کې نارې وي، وایي زه د لوږې مرځم، د لوږې مرځم. وروره تر دغه مرستې چې راځي، چې خلک یو وایي ماته نه ده رسېدلې، بل وایي ماته نه ده رسېدلې، زما هم رسندوی ادارو د هلمند د نور ټولو د اسلامي امارات ته مې هم دغه پیغام دی وروره، چې دغه مرستې تر دغه چې دا خلک ایله نارې وایي چې موږ ته نه دي رسېدلې، تر دغه دغه پر سړکان ولګوي. د هر ځای سړکان خراب دي، په خصوصا د هلمند ولایت مساکراد ولسوالۍ سړکان ټوله خراب دي.
السلام علیکم. زما سلامونه د ټولو ازادي راډیو کارکوونکو او ټولو مسلمانانو اورېدونکو ته ورسېږي. ما دا پیغام ډېر نشر کړي، خامخا چې پرې نه ردوي. نو ما ویلې دغه اسلامي امارت چې دغه کوم تاریخ چې بند کړل دا خلک ډېر طرف کړي دي مسلمانان، او دا ټول په هلمند کښې بیا په ټولو ولسوالۍ کښې کالج کرل شوي دي، او دا کالک قیمت ډېر کښته را روان دي. نو دوی باید چې یو بازار ورته پرانیستي او پاتې شوي فابریکې ورته جوړې کړي چې د خلکو کالج برته په قیمت ورسېږي، او دا خلک خو تر دغه نه بحران ته روان دي. نو دوی باید چې زموږ حکومت یې باید غمې وکړي، او دا زما پیغام خامخا نشر کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه مې کښلي وړاندې کوم. په دې هیله چې روغ جوړ به ټول کارکونکي د رادیو او اورېدونکي او ټول هېوادوال وي، اختر مبارکي ورته وایم. زما دا پیغام نشر کوي چې طالبانو وروڼو ته زما دغه پیغام دی، دا مې درخواست دی ورته چې ښوونځي پرانیستي د جنکیو پر مخ او یا د هلکانو پر مخ ټول ښوونځي دي پرانیستي، تدابیر دې ورته ونیسي، تدابیر دې ورته سم کړي، په دې هیله چې د ټولو هېوادونو سره سیال.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه صدام محمدی د هلمند مساکلا ولسوالۍ ته تاته دغه پیغام پرېږدم. هیله ده چې نشر کړي. ما پر اسلامي امارت دغه غږ دی چې د ښځو مکتبونه دي پرانیست.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو محترمو اورېدونکو ته وایم. احمد همدرد در سره په پیغام پرېږدم د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ د عزیز خان قصل سیمې نه. او د ما دغه خواست د مسؤولو چارواکو ناستې دي. موږ په علاقه کښې د عزیز خان کس په علاقه کښې څلوېښت کاله مخکې یو لیسه وه، او اوس هم یو لیسه ده، او په ګرمۍ او یخنۍ کښې د موږ واړه واړه ماشومان تر یو کیلو یو نیم کیلومتر پورې مزل کوي، او هېڅوک هم داسې
توجه ورته نه دا کړې په دا دومره وخت کې، او غواړو چې اوس دا معرف وزارت او ریاست دواړه ورته توجه وکړي او یو احتاج راولېږي. ډېره ګڼ مېشتي علاقه ده، په زرګونو ماشومان په یو یو مکتب کې مطلب درس وایي، درس کې دا مکتبونه ته توجه وکړي. په هر علاقه کې همدغه حل ده، باید چې خدمت خلکو ته خپل وښيي دا نوی حکومت. السلام تر احترام.
السلام علیکم، زه رحمان الله زکی پکتیکا ولایت سخن وسوانه مته پیغام پریدم. مې د طالبانو د پریکړې په اساس باندې زنجنو ښوونځي ته اجازه نه ده ورکړې. په دې باندې موږ ډېر متاثر شو. دغه غلطه پریکړه د افغانستان او د افغانستان د نجونو د راتلونکي په اساس فلم د ضرر اجازه ورکړه.
سلام علیکم، نه کې هلی سلامونه ومني. قبل ورځ ما خبري وکړه، د ما خبرو نه شریعت ته نه ورسېدې، که څه نه کړ که ما ته نوبت نه ورسېدې. خو زما دا هیله ده چې په دغه اردو ده چې دا کوم تاسې پروګرام چې راخستی دي ټلیفون کې مې هم دغه نه صدون کرډیټ نشته. خیر خو دغه نجونو په باب باندې دغه تاسې دا نه شریعت راخستی دي، دا خو باید د اسلامي امارات په ټوله دنیا کې که اسلامي کوپرې ټوله دنیا کې دا دغه په مقابل باندې دا ټوله دنیا کې وګوره، نجونې سبقونه وایي، درسونه وایي، تعلیم کوي، تربیه کوي، که دا خاص پر موږ باندې څرپلې ده دا خبره. دغه ته زه نه پوهېږم چې دا سره کوم کیسه ده. ی طالبان ورنګم په دغه کې توجه وکړي چې په دغه ورور دنیا دنیا دي نه راپاري، په دغه خلک راپاري، دولتونه راپاري، مشتخ مرستي بار باندې په یو باندې او بل باندې باندې. نو السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. خدای دې چې دا زموږ نشریات دغه کې د اولین غږ کې دې چې زستای سره په تماس کېم. نو ان شاء الله د میاشه د پاره به زستای شي ملګرایم کړي ژوند دی او په خدای په امان. از موږ نیکی هیلی دیری سلامونه تاسو ته ورسیږي چې دغه زما نخریات باید بیان شي.
السلام علیکم، زما په خلی د خاوند د ځبن ولایت د نظام او مصالحې د سکن مرانو څخه مې اړیکې نیولې ده. وروره ساده طالبانو د کلتو سره چارواکو په کمیټې باندې د ستاره د انجینر مصطفی خلاص کې تر څو موږ یوز افغان کوی دې دا چې تاسو نیماته پر کمیټه وره تاسو وګورئ دا د ساجن کاڅه د موټر کې د فخواس په دې کوم جوړي حالت کې روانه و او تاسو هم دې په دې باندې ورکوئ. نو دا کاڅه د فکر کوم چې به څه پر ترخه تاسو یې نو که دا رقم عامه طالبان په سره کوي نو دا په فکر د طالبانو او د ولادت تر مفاهیم چې یو وی او ځان یو دوه فاصله را مفاهیم چې طالبان وو چې دا له دې څخه حکومت کوي دا طالبان دا له څلورمه کې ځای پیدا کړی دی نو دې دا کار نه کوي.
السلام علیکم، د خوست ولایت نه در سره پاری کا کیما دا طالبانو چې کوم خوندې تړلې دي دا غالي کار دی خارجانو سره دا چې په رسمیت هغه نه پیژنې نو دی خارجانو غوښ له موږ نه اخلي. نو هله مدد چې د دې د خارجانو امریکایانو غوښ له موږ نه اخلي نو خوندې دي خلاص کې د کپیشار اورې په خارجانو باندې د موږ دی دغه د تار سر نه ګرځي. مهله مداد چې د انجنو ولکان خوندي واره خلاص شي. ډیره زیاته مننه کوم.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
اوریدونکو دا و استاد پیغامونه چې پر خوندي او سربیره مو د نور ستونزو په اړه راته اپریخي وو. د خوندي په اړه باید وایم چې طالبان الله هم تازه څه نه دی ویلي، خو په خوای ټینګار کړی چې دوی د خوندۍ پرانیستو تجمندي او جربه د ټولو نجونو پر مخ خوندۍ پرانیزي. تیر اونۍ درې سوه ورځې پوره شوې چې نجونې له شپږم ټولګي پورته خوندۍ نه بي برخې دي. دا چې له خوندۍ پاتې شوې نجونې څه ډول حالات کې ژوند کوي، دغه محدودیتونه یې هیلې څومره مړاوي کړي، په همدې اړه مې د دولسم ټولګي لویز د کوونکې فرشتې ولی سره مرکه وکړه.
دا لاس میاشتې شوې چې زموږ مکتبونه تړل شوي او موږ یعنی یو مبهم او نامعلومه سرنوشت سره دچار شو. دا یو طبیعي خبره ده، کله چې موږ مکتب ته تلو او اوس هم آخري کال کې دولسم کې رسیدلی یو، نو موږ یو هدف درلوده، اوس هغه هدف هم د لاسه ورکړی او ژوند ډیر به معنا ښکاري. یعنی د ټول تام نشته یوازې نه ما یعنی د ټول خلکو چې داس ویلې هغه به یو هدف درلود، خو اوس هغه هدف نشته. اوس یعنی ټول خلک همداسې مبهم وضعیت کې ژوند کوي او نه پوهېږي چې څه وکړي.
ستاسو هدف څه و او اوس ولې له دې خپل هدف نه شاته سوي یا ناهیلي سوي؟
خو ما هدف و چې په دې جهان کې یو مثبت تغیر راوړم او وکولای شم خپل خلکو ته او خپل همنوان سره مرسته وکړم. خو اوس هیڅوک هم نشي کولای چې یو یعنی جاهل او نادان اوسیږي، خو مکتب ته شغل نه شي نو هغه د خپل جهان د هغه جهان کې چې ژوند کوي د هغه په اړه پوه نه شي نو نشي کولای خلکو سره مرسته وکړي. نو همدغه سبب کیږي چې یو فرشا ته پاتې شي.
تاسو څه هیله درلودا چې ډاکټر سي، انجینري خیال مدرلود، د خون کې خیال مدرلود؟ یعنی هغه د لسم یو لسم ټولګي ته چې کله څوک رسیږي بیا نو ځان سره یو انتخاب لري یا غوراوی لري چې یو دوه درې انتخاب به میسوي. ستاسو انتخاب څه دی او څومره هیله لري چې ممکن زمينه برابر شي ځکه طالبان وایي چې دوی به خوندزي پرانیزي اما صرف تګلارو ته پته مدي؟
زما خپل هدف خو دا و چې زه یو ساينس پوه شم په راتلونکي کې، او د دې خاطر مې هم ډیر یعنی زیار باسته یو فزیک سره مې ډیر علاقه و. او کله چې خوندې و تړل شو نو ډیر لپاره باید اوس هم زه مطالعه کوم. یعنی خپل هدف مخته بیایم، خو بیا هم دا راته لږ ذره سخته ده چې لکه څنګه دونه لري پوهنتون کې تا نه پرېږدي، ماسترۍ نه شي اخیستلی، ډاکټرا نه شي کولی، نو دغه هسې مشکلات را پېښېږي. همدغې ته په تشویش استو. انشاءالله چې مکتبونه به خلاص شي موږ همدغې هیله استو. که خلاص نه شي نو موږ باید یعنی ټول خلک مجبور کېږي چې خپل هېواد پرېږدي او د هېواد جلا وطنۍ کې درس خپل ادامه ورکړي. یعنی
بله، یعنی همدا ما ویل چې طالبان هم نه وایي چې د ښوونځي دروازې نه خلاصوي. دی وایي چې یو څه وخت اړتیا لري، ګرچې وخت لږ زیات څه ځکه د نړیوال ټولنې د ښوونې فعالانو په انتقادونه زیات کړي دي. ستاسو ښوونځی په خوا څنګه وو؟ یعنی نجونې او هلکان بیل سره کېناستل؟ څومره معلومات چې موږ لرو په خوا هم ښوونځي داسې و چې نجونې په یو ټایم کې راتللې، هلکان په بل ټایم کې، حتی ښوونکي هم ټولې ښځې وې. یعنی نارینه ورته ښوونه نه ورکوله، هغه کسان چې شپږم ټولګي پورته وو.
کوم مشکل هم زه پکې نه ګورم چې ډېرې نه خلاصي. او زه خپل په یو شخصي مکتب کې وم او هغه یو تعمیرونه جدا وو، بېخي جدا موقعیتونه کې وو، د هلکانو او د نجونو ښوونځي جدا وو، معلومانې زموږ ټول ښځینه معلومانې وي. که مشکل زه نه ګورم چې فعلاً دپاره دا ښوونځي ولې تړل شوي.
او تاسو حتمان خبرې چې په یو شمېر ولایتونو کې له هغې ډلې په بلخ کې په مزار شریف کې نجونې ځي مثلا تر دولسم ټولګي پورې تعلیم عملا دوام لري.
یو مثبت نظر لرم دې ته، د خطر او زه فکر کوم چې بعض خلک دي په دې حکومت کې چې د نجونو تعلیم سره مخالفت کوي او بعضې شته چې نه کوي. او دا چې هغوی ځي دا یعنی غلطه خبره نه ده، ښه خبره ده، خو دغه چې زموږ حق خوړل کېږي بیا
ما هم دا خبره کوله. موږ چې څومره معلومات وکړل په بلخ کې دغه دینی علما چې دوی خپل رول ادا کړی د طالبانو محلي چارواکو ته ورغلي، هغوی سره استدلال کړی، بلاخره د همدې استدلال په نتیجه کې طالبانو هم د ښوونځیو دروازې پرانیستې دي. ځکه که د حجاب موضوعي خلک ورسره مني، که د ټولګیو جداوالی وي خلک ورسره مني، حتی د ښوونځیو ودانۍ تاسو ویل چې سره جلا وي، نو که دغه شرایط مساعد وي لکه څنګه چې طالبان هم غواړي، فکر نه کوي چې ژر تر ژره حداقل هغه ښوونځي خلاصي چې دغه شرایط لري، هغه شرایط چې طالبان یې غواړي؟
زما په نظر فعلاً یعنی ټول مکتبونه دا شرایطو کې برابر دي. او ځینې داسې مکتبونه هم شته چې بېخي خالي دي، یعنی د نجونو دپاره وو خو اوس بېخي خالي دي او هلته څوک نه ځي. نو دا به یعنی وخت هم ضایع کېږي، معلومان ته معاش ورکول کېږي خو هغوی دا کار نه کوي. یعنی د څه موضوع نه شته، خو دا چې بهانې دي نو دې باندې یعنی زما منطق یې نه قبولی چې یعنی کوم دلیل به وي چې دا ښوونځي پروسه باندې.
بله، وروستۍ پوښتنه تاسو نه کوم، بیا تاسو سره مخه کوو او بخښئ چې خبرې مو هم سره ډېرې شولې. داسې راپورونه دي چې هغه نجونې چې په کورونو ناستې دي، تاسو وایئ چې تاسو مطالعه کوئ، آزاده مطالعه کوئ یا به هم د ښوونځي مضامین لولئ، دوی وای لیو ډول روانیت شارونو سره مخامخ دي. تاسو چې خپل ټولګیوالو سره کیسې کوي ور سره په تماس کې یا په کلیو باندو کې ګوري په محفلونو کې ګوري دانجونی چې په کورونو ناشته دي خوانځي ته د تاګ اجازه ورته اوس نه ورکول کېږي یا زمينه ورته نه برابر رښتیا هم دوی داسې رواني فشار غالي
کرښتیا و ما خپل مهم یعنی یو وخت مې ډیر په شوق درس وایم په لخص یعنی لکه دا شوق کې شوې ده او بیا هم دا د زما په نظر دا یو زموږ باندې یو واجب ده چې درس وایو یعنی شرایط هر رقم شرایط راځي دا خو د انسانيت یو فریضه ده موږ باندې چې موږ باید خپل درس مخکې وېسو او خپل ځان یعنی هغه وظیفه چې خدای پاک موږ ته کړې ده هغه باید سرته ورسوو چې هر شرایط وي کوم بلې ماته کې شرایط هم مسایې دي مثلا انټرنیټ ته لاسرسی لرم زه کتابونه لرم زما خویندې دي ما نه لوی دي هغه زما سره درس ویلی شي خو بیا هم بعض خلک دي چې دا شرایط ورته مسایې نه دي ټلیفونونه نه لري لپټاپ نه لري یعنی آنلاین درس ورته مسایې نه لري دوی به هم نه هیلي کېږي نو ځکه چې افغانستان کې هغه د تعلیم کچ هم ډېره ټیټه وه خلک نه پوهېدله چې ولې درس وایو یوازې پوهېدله چې همداسې درس وویل بیا اخره کې د درس ویل یعنې هدف یې ورته صحیح معلوم نه اوس چې یعنی هغه درس هم نشته دوی نه پوهېږي چې وکړي همدغه خطره شوق کم شوی او داسې مشکلات شته
د دولسم ټولګي زده کوونکي فرشته ولي وه د دې اونۍ ازادۍ او اورېدونکي پروګرام هم پای ته رسیږي یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422122111 شمیره بیا وایم 00422122111115
ಸ್ನೂಗುಲು ಮುಂಚೆ ಜಾಗ ಜಾಗ دردان نږدې ته وی وی بیا کل راځي دسرو گولو کنچے